السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته راغلی. ډیره برخه د ازادي په سپو کې خبرونه ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه دا پروګرام خپور شوی. نن تاسو تکرار او ری خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د تاجکستان د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین په سیمه کې د درې تنو چینایي اتباعو پر وژل کېدو خواشینی ښودلې او ویل چې دا پیښه به وڅیړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې بیل دی چې د کوم هیواد یا ډلې نوم واخلي، ویلي دي چې د دوی اړوند ارګانونو د لومړنیو ارزونو او معلوماتو پر اساس په دې پیښه کې هغه کړی لاس لري چې په سیمه کې د ګډوډۍ، بې ثباتۍ او د هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کولو لپاره هڅې کوي. د طالبانو حکومت په عین حال کې ویلي دي چې د تاجکستان له حکومت سره د پوره همکارۍ ډاډ ورکوي او د یادې پیښې د عواملو د موندلو په هدف معلوماتي تبادلې، تخنیکي همکارۍ او ګډې ارزونې ته بشپړ چمتووالی لري. پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان پورې ته څیرمه د یو برید په ترڅ کې درې چینایي کارګر وژل شوي. د دغه وزارت په بیان کې ادعا شوې چې دا حمله د افغانستان له خاورې په ختلان ولایت کې د یو شرکت پر مرکز شوې ده چې د سرو زرو د کان د استخراج چارې مخته وړي. بلورته په دوشنبه کې د چین سفارت په تاجکستان کې د خپلو دریو اتباعو وژل کېدل په کلکه غندلې دي. سفارت نن جمعه په یو بیان کې وویل چې د تاجکستان غوښتنه کوي چې اړوند چارواکي دی وهڅوي چې د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین ولسوالۍ د دې برید په اړه بشپړه پلټنه وکړي او عاملانو ته یې سخته سزا ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د درېمې نړۍ له ټولو هیوادونو څخه د کډوالۍ بهیر په دایمي ډول ودروي. دا اعلان یو ورځ وروسته تر هغه وشو چې یو افغان کډوال په واشنگټن ډي سي کې د ملي ګارد پر دو غړو ډزې وکړي. ترامپ په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې له درېمې نړۍ څخه مهاجرت باید ودرول شي او د میلیونونو هغو ناقانونه داخل شوو کسانو بهیر پای ته ورسیږي چې د دې په وینا مخکینی ولسمشر جو بایدن اجازه ورکړې وه، او همداراز هر څوک چې د هیواد لپاره خالصه ګټه نه لري او یا د دې وطن د مینې وړتیا نه لري و ایستل شي. تر اوسه روښانه نه ده چې ترامپ د کډوالۍ پروسې په څه ډول ودروي. د هغې ګڼ پخواني ګامونه چې د مهاجرت د محدودولو لپاره اخیستل شوي وو د حقوقي ننګونو سره مخامخ شوي دي. او په هنګ کانګ کې په څو هستوګنیزو لوړو ودانیو کې د اور لګیدو له کبله لږ تر لږه درې اتیا کسان چې په کې ولس اور وژونکي هم شامل دي مړه شوي دي. د ښار چارواکو د پنځمې په ورځ پرته له دې چې ډېر جزئیات وړاندې کړي ویلي چې د یو ساختماني کمپنۍ درې تنه کارکوونکي نیولې دي. راپورونه زیاتوي چې په دې لوړو ودانیو کې د شاوخوا 250 کسانو برخلیک لا هم معلوم نه دی او تری تام دي. په دې مرګونی پیښه کې چې د چهارشنبې په ورځ رامنځته شوه تر اویا و ډېر نور ټپیان شوي. د دې 23 پولیسي اپارټمنټي ټولګې په اتو بلاکونو کې نږدې 2000 کورونه دي.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
السلام علیکم. زه احمد تکل د آزادی پڅپوک دی پروگرام تاسو ته هر کله کوم. درنو اوریدونکو، نننای پروگرام د متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن ڈی سی کې د یو افغان لخوا د امریکا د ملي ګارد پر دو سرتیرو د دزو موضوع ته ځانګړی ده. سپینې مڼې ته نږدې په دې پیښه کې د ملي ګارد دوه سرتیري سخت ټپیان شول. د امریکا رسنیو د راپورونو له مخې هغه کس چې د دې ډزو شک پرې شوی افغان دی او له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې دنده هم ترسره کړې وه، ویل شوي دي چې شکمن بریدګر 29 کلن دی او نوم یې رحمان الله لکڼوال دی. ان بی سی شبکې راپور ورکړی چې لکڼوال لس کاله د پرزیدلې جمهوري نظام په پوځ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ملاتړ خدمت کړی او په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو لیبیا واکمنې دورسته متحد ایالاتونو ته تللی دی. فاکس نیوز خبری شبکې بیا د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای د مشر جان راتکلیف له قوله خبر ورکړی چې وایي لکڼوال د استخباراتو په ګډون د امریکا له مختلفو ادارو سره همکاري کړې ده. د دې حمله وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې یو افغان چې له طالبانو تښتیدلی و سپینې ماڼۍ ته نږدې د دې برید په تور نیول شوی دی. په عین حال کې له دې پیښې وروسته د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې بهیر یې تر نامعلومې نیټې پورې ځنډولی دی، چې دې موضوع د افغانانو په ټولنو کې پراخې اندېښنې پارولې دي. د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې پر خپل ایکس پانه لیکلي، زموږ د هیواد خوندیتوب او ساتنه زموږ د ماموریت یوازینی تمرکز دی. په نننی پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو او بیلابیل اړخونه څیړو. په پروګرام کې میلمانه دي په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، او په واشنگتن ډي سي کې د افغانانو د ټولنو فعال سمی سمسور. دوار میلمنو ته خرغلاست وایم. لومړی له خغلی سمسور څخه پوښتم. سمسور صاحب، له دې پیښې وروسته په امریکا کې د ډیر افغانانو په ټولنو کې احساسات څنګه دي، مخصوصا د هغو کسانو لپاره چې خپل اسناد او د امریکا ویزو ته او دایمي ویزو یعنی گرین کارتونو ته په تمه دي؟
سلامونه نیکه هله تکل صاحب، تاسو ته سلام کرانو، تاسو سره د ډیرو طریقې ټول هغه افغانانو زموږه او سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
پرې تاسو سره چې کله موږ دا خبر واورې د خوښۍ نسولو، او خصوصا چې خبر د امریکا د ولسمشر لخوا تر سنه کې ویل شوی نو د زړه انعکاس پیدا کړ په ټول نړۍ کې، نو افغانان په داخل د افغانستان کې او بیرون، خصوصا افغانان چې منتظر دي خپل اسایلم، یعنی خپل د اسایلم د سندویش په خاطر چې دوی د خیر سره قبول شي، د ځا خفافي او په افغان کمیونټي کې ډېر خفګان منځ راغلی دا، او ټول خلک د ځا خفافي.
مننه. اصلي سوال دا دی چې هغه خطرونه یا ګواښونه چې افغانانو ته اوس متوجه دي سمسور صاحب، لدی پیخي ورسته هغه کوم دي؟ یعنی افغانان ولې اندېښنه لري؟ د خپل کیسونو په خاطر اندېښنه لري، خپل امنیت نه اندېښنه لري، یا د ټولنیز هغه هیټ کرایمز چې ورته وایي، یا د کرکه اقدامات چې په عامو خلکو کې عموما د بهرنیو وګړو په مقابل کې کیږي، لدی نه ډاریږي؟ هغه اصلي اندېښنه څه ده؟
اصلي اندېښنه دا ده چې د یو افغان یا د یو وګړي د عمل په خاطر باید ټول افغانان په دې رقم نوې تریټ سوي، د دوی په اړه باید داسې تصمیم نه وای نیول شوی. د ولسمشر ټرمپ کوم تصمیم نیولی ده او هغه اعلان کړی ده، خصوصا بیا د یو ای سی آی سي ادارې چې کله اعلان وکړ چې دوی د ټولو افغانانو کیسونه هغه که چیرې مثلا د اسایلم دپاره دي یا هم د ګرین کارډ د ترلاسه کولو په خاطر دي، ټول د اوس مهال دپاره په ټاپو درولي دي. نو اندېښنه دا ده چې د دې افغانانو چې غوښتن لیکونه ورکړي دي د اسایلم په خاطر، دوی کار نه به ډېر وځنډول شي. اګر چې د قانون له مخې نه اوس پورې هم افغانان خپل حق لري، اوس هم کولی شي اسایلم غوښتن لیکونه ولیږي ادارې ته، یوازې د دې د پالیسی او تصمیم دا او اساسي د دې تصمیم هغه مشکل چې جوړوي دا چې دې خلکو د دې افغانانو اسایلمونه په خپل وخت کې په چټکۍ سره مخکې لاړ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې کله افغانستان سقوط وکړ، پخواني حکومت د افغانانو کیسونه په امریکا کې ډېر په چټکۍ مخکې لاړل، په ډېر کم وخت کې خلک قبول شول، خپل فامیلونه امریکا ته راوستل. د دې ځات فامیلونه اوس نه تنها په امریکا کې منتظر دي خپل تصمیم لپاره، په نور نړۍ کې لکه په پاکستان کې، په نور درېمو ملکونو کې منتظر دي چې دوی په اړه تصمیم ونیول شي او هغوی راولل شي امریکا ته. نو دا ټول پروسه په مجموع کې په ټاپو درولې ده، او دا همدا غبطرین تاوان به همدا یې د اوس لپاره دره. لیکن نور کوم داسې نه څه کولای چې مثلا دوی د کیسونو رد بي په کوسرات کې کولای شي دوی مثلا دغه پولیسو هغه انویسټیګیشن ادارې چې دي هغوی د کوم خاص کس په اړه یو داسې معلومات ترلاسه کړي چې هغه بیا د امریکا د قبولې لپاره سم نه وي. نو اوس لپاره کیسونه په خپل ځای موجود دي، یوازې د ډنډ پکې راځي.
سمسور صاحب، له دې مخکې هم کله چې داسې ورته پیښې شوې دي، یا لږ تر لږه په یو مورد کې همدا د روان کال په پیل کې په پسرلي کې یو پیښه وشوله چې منګولي د ویډیوګانې هم د امریکا د ادارو لخوا خبرې شوې، په هغه کې یو افغان چې په یو موټر کې ناس ته د پولیسو لخوا درول کیږي، سوال جواب پوښتنه تری کیږي، هغه په یو عصبي حالت کې دی، بیا هغه ظاهرا هڅه کوي چې خپل تومانچره واخلي او په پولیسو ډزې وکړي، بیا د پولیسو په ډزو هغه ځوان وژل کیږي. د دې لپاره وویل شول چې دا ځوان ذهني او رواني څه تکلیفونه او ناروغي درلودې. په لومړیو کې په دې پیښه باندې هم همدغسې احساسات د افغانانو سخت پارېدلي وو، خو بیا وروسته دا خبره ورو ورو هېره شول. خلکو فکر کوي چې دا پیښه لږ فوق العاده ده، دا به په یاد کې پاتې شي او که دا به هم د نورو پیښو په څیر د وخت په تېرېدو سره هېره شي.
بالکل، هغه کس هم سایکولوژیکل مشکل درلوده، هغه کس فکر کوم دغه نه امریکایي ټول هغه اسناد لکه ډرایوینګ لایسنس او ورک پرمیت ټول اسناد ترې اخیستي وو. دولتي ادارو نو هغه کس حق د کار نه درلوده، هغه په ډېر غیر معمولي فکري حالت کې وو چې د خپل اولادونو لپاره حتی نفقه کار نه شوی کولی. نو دغه موتیو یا دغه انګیزه هماغه سایکولوژي حالت وو. خو د دې پیښې په اړه باندې تر اوسه پورې هیڅ چا نه دی ویلي چې آیا د دې پیښې هغه اصلي انګیزه څه ده، آیا دا تروریزم ده، آیا دا سایکولوژیکل مشکل درلوده، آیا دا کوم بل داسې حالت چې انتقامی حالت درلوده، تر اوسه پورې هیڅ شی واضح نه دی. نو د دې خبرې په اساس باندې یو خبره بل دره چې په اوس وخت کې دا خبره ځکه ډېره زیاته مشهوره شوه چې په ډی سي کې د امریکا واشنګټن ډی سي په کاپیټل کې کوم نېشنل ګارډ چې فعلاً هلته فعالیت کوي، هلته ټرمپ ګمارلی دي د امنیت په خاطر باندې، له دې سره ډېر زیات لوکل مشکلات موجود دي. لوکل خلک هغه څوک چې هلته اوسېږي هغوی نه غواړي د نېشنل ګارډ هلته مثلا دائم اوسېږي. نو حتی قرارو په راتلونکي هفته کې په دې اړه باندې محکمه هم اقدام وکړي چې دې په اړه فکر وکړي چې دا دلته پات شي که دا له دې سټیټ نه ووځي. نو ځکه هم دې پیښې ډېر زیات انعکاس پیدا کړ او د دې پیښې سره ټرمپ 1500 نور نېشنل ګارډ هم امر کړی چې نور دې هم دې چې ته راشي. نو تر یو حده پورې سیاسي هم کېدای شي چې دې موضوع ډېر زیات انعکاس وکړي په رسنیو کې. نو بیا هم امکان دی ګلتی تابان د به هم ویریږي. دا 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 یو ځنۍ پیښه نه ده په امریکا کې چې واز افغانان کې په تاریخ کې د نورو هیوادونو وګړو هم دا چې پیښې کړې دي چې په هغه کې تدریج زیات خلک مړ شوي دي، زیات خلک پکې زخمیان شوي دي. نو دا پیښه به دومره مې انعکاس نه وای کړلی که څومره دوی انعکاس ورته په رسنیو کې.
یعنې ستاسو مطلب دا دی چې سیاسي اړخ زیاده په دغه اوسني موقعیت کې چې د ملي ګارد د سرتیرو د ځای په ځای کولو په باب امریکا کې دننه احساسات په بل ډول دي. ډیر زیاته مننه سمسور صاحب، له تاسو نه بیا هم راځو. تاسو ته نور سوالونه هم نورې پوښتنې هم شته. په امریکا کې زیات افغانان اوسیږي، نو غواړو چې د دې موضوع په اړه د هغو نظر هم واخلو او ستاسو معلومات به هم بیا له اوریدونکو سره شریک کړو. خو اوس ورځو اتمر صاحب ته. اتمر صاحب، ستاسو له نظره تاسو واوریدل د سمسور صاحب خبرې مو واورېدې په امریکا کې دننه د دې پیښې په باب د پیښې څه ډول انعکاس کړی لدی خبر شوی او ومولیدل. د امنیتي نظره اتمر صاحب، ستاسو په نظر دا لکنوال څوک کېدلی شي؟ فکر کوئ چې په رښتیا د کومې افراطي ډلې غړی به وي چې په امریکا کې د ملي ګارد پر سرتیرو برید کړی؟ که و نو ولې په دا څلورو کلونو کې څه نه کول؟ آیا دای به هم لکه هغه بل مشکوک کس چې موږ مخکې یاد که کوم ذهني ناروغ وي، شخړه بې کړي وي؟ د دې موضوع د دې خبر ډېر جزئیات تر اوسه پورې بې ځوابه پاتې دي. ستاسو اټکل څه دی؟ معلومات مو څه دي اتمر صاحب؟
مننه تکل صاحب، ستاسو قهرمان میلمه ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی لري.
ولکه سلام
ستاسو پات منتظر پات شو چې وګورو دغه مورد کې تحقیقات صحی، یعنی پولیسو تحقیقات شي ده. لیکن پر صورت دا یو واقع ده چې پیښ شوی او دا کسان په دغه اتهام نیول شوی. اول بات د خپل جرم باندې اعتراف وکړي، د دې نه پولیس هغه ټول معلومات واخلي چې دې سره بل څوک کنو، د دې پیښې نور اوات معلوم شي، او هغه نه وروسته بیا سړی کولی شي په دې باندې قضاوت وکړي. لیکن د هغه نه مخکې په مجموعي صورت سره دغه کس لکنوال، رحمان الله لکنوال، دا هغه کس دی چې په دغسې ویل کېږي د رسنیو د خولې نه چې دا په قطې 001 کې کار کوه، او لکه چې تاسو ویلې لس کاله دی د امریکایي سرتیرو سره هغوی سره یو ځای کار کړی. یو خو په مجموع کې کله چې دغه افغانان مهاجر شوي دي، مخصوصا هغه نظامي افغانان چې دوی 40 کاله په دغه جګړو کې په مستقیمه توګه په وژنو کې، په شکنجو کې، په اعدامونو کې امریکایانو سره یا د ناټو د نورو قوتونو سره دوی په افغانستان کې وخت تیر کړی، دا خود په خوده یو رواني مشکل سره مخ دی. ځکه دغسې یو حالت کې چې دی خپل وطندار ګوري چې د یو بهرني د خوانه ویشتل کېږي، وژل کېږي، د هغه ماشومان وژل کېږي، د هغوی ښځې وژل کېږي، او په دوی باندې بېرحمانه حملات کېږي بدون د دې نه چې د هغه دلایل معلوم شي. مونږ د دې پیښو ځینې تقریبا په سلهاو په زرهاو یعنی واقعات لرو دننه په افغانستان کې په دغه 40 کاله جګړه کې.
اتمر صاحب، اتمر صاحب، تاسو هغه مهال یادوئ چې یعنی د لکنوال په افغانستان کې له امریکایي او د ناټو له ځواکونو سره یو ځای خدمت کاوه، او تاسو وایئ چې دا پیښې په ستر سترګو لیدلې وي، همدا؟
ګور bale bale zama da ta da che hatta da si wil kigi da ma sak da da kho de zin ma no ve una ma da ha ma uri dili di che da ga dwa national guard a ka so no che di pa afghanistan ti wazi fa igra kra yani da ga la kanwal da ga dwa ka so ne a da ka so pi jandel che del te pi brit kra. نو داسې معلومیږي چې احتمالا دا دی چې دا د یو عقدې پر بنسټ باندې دا عمل شوی. تر اوسه پورې خو زما ارزه و چې اول باید پولیس دغه واضح کړي چې دا کوم شبکه یي کار دی، د ترهګري سره تړاو لري که نه لري، دا یا مثلا د طالبانو سره تړاو لري یا هغه ډلو سره چې هغوی د امریکا د ګټو برخلاف دي یا د غرب د ګټو برخلاف دي، دا باید واضح شي. بله خبره زما شخصي نظر دا و چې دغه 40 کاله دغه سرتیری چې په افغانستان کې او هغه افغانان چې دوی سره کار کړو، اوس چې په دغه وخت کې دوی ویني چې ګویا موږ په افغانستان کې هم هر شی د لاسه ورکړ او هم دغسې یو حالت کې موږ واقع یو، دا خود په خوده رواني فشارونه په دغه کسانو باندې راولي. او که دا شبکه‌ای نه وي، نو بیا کېدای شي دا یو فردي جرم محسوب شي او د هغه پر بنسټ باندې دې ته جزا عین شي. او که دا یو شبکه‌ای کار وي، شبکه‌ای عمل وي، نو بیا دا یو لوی بحث دی، ځکه د دغو شبکو پیدا کېدل، د دغو افراطي ډلو پیدا کېدل په افغانستان کې په سیمه کې، په دې کې زما باور داسې دی چې خپله امریکایان، خپله غربیان په دغه بحث کې شامل دي. دوی دغه شبکې، دغه افراطیت په اسلامي هېوادونو کې دوی دې ته لمن وهلی، خپل حریفان په دې ګواښلي دي، او تر دې اوسه پورې هم دوی د دغه امکاناتو نه چې په لاس کې لري استفاده کوي د خپل لویو اهدافو په خاطر. نو اوس مونږ باید منتظر پاتې شو د تحقیقاتو یا راپور نتایج ته چې پولیس په دغه برخه کې یا امنیتي ځواکونه د تحقیقاتو نتیجه خلکو سره څنګه شریک کړي.
ډېره زیاته مننه. دلته درنو اوریدونکو دوه خبرې یادولې ضروري دي. یو دا چې د اتمر صاحب خبرو کې تاسو اوریدل چې له نامعلوم سرچینو په حواله ویلي چې د افغان یا د لکنوال چې په دې بریټ تورندې د ملي ګارد اسکر پیژندل او ظاهرا هغه په افغانستان کې خدمت کړی وو. ازادي رادیو خپل لوري نشي کولای چې دا راپورونه تایید کړي. یو د دې خبرې یادول ضروری وو. دوهمه خبره دام ده چې اتمر صاحب د صفر یو قطعې یادونه وکړه. صفري قطعات چې صفر یو دوه دریم وو پکې فکر کوم دا د ملي امنیت یا د افغانستان د جمهوریت د پرزیدلی جمهوری نظام پر مهال د وسلوالو ځواکونو مهمې قطعې چې دوی مستقیما له امریکایي ځواکونو سره او د ناټو له قواو سره تماس درلوده د هغو سره په همغږي کې په پوځي عملیاتو کې برخه اخیسته. هغه مهال د وسلوالو مخالفینو چې عمدتا طالبانو دا دوه خبرې یادونه ضروری وي. اتمر صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی یاست او موږ سره خبرې کوي. یو بل مسلام چې غواړم تاسو خبرې پی وکي اتمر صاحب دا چې د افغانانو اندېښنې دي دلته په امریکا کې چې اوسیږي او دا مسله هم پیښه شوله. یو زیات شمیر افغانان په پاکستان کې دي، یو شمیر په افغانستان کې دننه، ځینې په نورو هیوادونو کې ډیر دي او خپلو کیسونو د مهاجرت دوسیو ته دوی انتظار باسي. د ټول وضعیت تاسو څنګه ګورئ؟ دا ډیر یو مشکل حالت نه دی د خلکو لپاره؟ د دې دغه درد به بل اخر څه وخت کله پای ته رسیږي؟
ګوري، د مهاجرت په برخه کې هم وو کې هم په امریکا کې هغه ذهنیتونه تغییر کړی دی لکه چې پخوا وو. مثلا په اروپا کې تاسو ولیدل کوم وخت کې د مهاجرینو دپاره ډېر ښه هرکلی نیول کېده، دوی ته ټول امکانات برابرېدل، د دوی نه پذیرایي ښه کېدل، ښه امکانات ورته ورکول کېدل. لیکن په دې وروستیو کلونو کې حتی دوی د مهاجرت په قوانینو کې ځینې تغییرات راوستل او په ځینې هېوادونو کې اروپایي هېوادونه یادوم په دې کې فشار په حکومتونو باندې دا دی چې تاسو دغه مهاجر زیاتي دومره په دغه سکیل باندې تاسو مه منئ، ځکه دا په اقتصاد باندې، په اجتماعي ژوند باندې، د درام په برخه کې، په دغه فرهنګ، په دغه کمیونټي کې دا مشکلات پیدا کړي دي او دا یو اندېښنه اوس دی. خو کله چې ترامپ رئیس جمهور شو، د اول نه دې دا خبره کوله چې امریکا نه به دوی مهاجر وباسي. او تاسې مخکې د دې واقع نه شاید وایي چې امریکا ډېر امکانات په کار اچولي دي چې تر څو وشي کولای چې دوی د دغه مهاجر د راتلو لاره ډب کړي او تر ډېره حده پورې دوی په دغه برخه کې بریالیتوب ترلاسه کړی. هغه اندازه مهاجر کوم چې د بایډن په وخت کې مثلا دوه کاله درې کاله مخکې و، اوس امریکا ته هغه مهاجر نه راځي. لیکن د افغانستان مسله یو خاص مسله ده او هغه دوی خپله، لکه چې امریکا په هر هېواد کې چې دوی نظامي مداخله کړی، کله چې بیا دوی دغې ځینه وتلي او تعداد کسان دوی ځان سره خپل همکارانو یا مثلا نور هغه کسان چې دوی پوهېدل چې د دوی ژوند په خطر کې دی، دا یې سره ویستلي دي، لکه په ویتنام کې دوی وویستل. اوس په افغانستان کې هم دغه څه شو، لیکن افغانستان کې یو مسله چې موږ ازان افغان لکه فکر تاسو تور افغانانو په دې باندې پیو چې په دغه پروسه کې واقعا چې رشوت خوري وشو، حتی دغسې کسان چې دوی نه امریکایان سره کار کړی و، دوی سره کوم اسناد درلوده یا مثلا اصلا چې دوی ژوند په خطر کې نه و، دوی فقط ولیده چې هلته ښه بازار ګرم دی او حتی ځینې کمپنی امریکایي کمپنیګانې وې په افغانستان کې چې دوی د خلکو نه لس زره او شپږ زره او اووه زره ډالره په هر نفر باندې واخیستل او په همغه وخت کې دغه امکان موجود نه و چې د سکرینینګ وکړي یا دغه کسان معلوم کړي چې دا څوک دی. هلته شناخته کسان موږ پېژنو چې دوی په همدغه طریقې باندې ووتل او دوی وویل چې موږ پیسې ورکړلې او دغې کمپنیګانو ته موږ لاړو. نو دا خبره کله چې موږ په دې باندې خبرې امریکایي امنیتي ځواکونه یا استخبارات په دې باندې ښه پېږي، ترامپ خو په دې باندې ښه پېږي، نو دغسې وخت کې دوی یو دغسې عمل سره مخ دي چې باید دوی دغه سکرینینګ وکړي. لیکن د دې مشکل چا ته راګرځي؟ د دې مشکل هغه کسان ته راګرځي چې واقعا په دغه پروسه کې دوی مستحق و. اوس دغسې یو حالت کې دوی واقع دي چې هغه قطر کې چې دي زما څو دوستان دي، دا دوه کاله کېږي دوی په قطر کې همداسې پاتې دي، نه امریکا ته دوی ته اجازه سرچې ورشي، نه بېرته افغانستان ته، ډېر په بد حالت کې دي. او هغه چې په خپله امریکا کې دي چې دوی تر اوسه پورې هغه ګرین کارت نه دی اخیستی، دا پروسه چې دوی تکمیل شوی نه دی، د دوی دپاره په واقعیت سره چې هم ډېر زیات یو مشکل دی. امریکایان زه فکر کوم د دې نه دوی ځکه چې هغوی په دې پسې نه ګرځي چې د چا ژوند ته خطر دی که نه دی، که هغوی خطر پسې ګرځېدله شل کاله دوی په افغانستان کې به دا افغانان نه وژل، نو په هغه بنسټ باندې زه ګمان نه کوم. لیکن دا یو واقعیت دی چې یو تعداد افغانان دي چې هغوی مستحق هم دي او د هغوی ژوند ته خطر هم دی، او هغوی باید دغه چې دوی د مهاجرت کار
مننه. اتمر صاحب، وړاندې په خبرونه کې بل تاسو نه دا هم پوښتو چې د افغانانو سکرینینګ چې دوی ورته وایي هغه د امنیتي سوابقو معلومول یا امنیتي بکګراوند معلومول یا ویټنګ هم ورته وایي، دا څومره ممکن دی د امریکایي ځواکونو لخوا یا د امریکا د مهاجرت د ادارې لخوا؟ ځکه چې د افغانانو هغه اسناد هم لکه څنګه چې تاسو وایي ګډوډ دي او ډېره ښایي یو ستونزمنه پروسه وي چې دا اسناد د دوی په منظم ډول او په بشپړ ډول دوی وڅېړي. په هر حال دې موضوع ته وروسته راځو. اوس په همدې موضوع کې بیا هم پاتې کېږو. ما یو سات مخکې د پرزیدلي جمهوري نظام د ملي اردو له یو منصوب سره چې هغه هم په افغانستان کې په ملي اردو کې کلونه کلونه خدمت کړی، نوم یې پیر محمد پښتون دی، له هغه سره مې مرکه وکړه. او د مرکه په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې د دل نظره د دې سپینې معنی مخې ته د پرونی پیښې د دزو د پیښې علت څه کېدای شي.
زه خپل او ټول افغانان چې په امریکا کې دي میشتي، زه مطمئن یم ټول خپه شوي دي. او اول خو به زه دونه ووایم چې دا موضوع انفرادي ده، او کدای شي فاميلي مشکل ولري یا کم نور اقتصادي ستونزه ولري. زما په نظر دا چې یو توریستي موضوع بنئ، څه چې موږ د رسنو د تاریخ واورېدل.
یعنی تاسو وایئ چې کدای شي لکه د مارچ د میاشتې د پیښې په څیر چې ثابته شوه چې هغه کس چې په پولیسو باندې تومانچه راباسي او هڅه کوي چې په هغو ډزې وکړي، بیا دی پخپله د پولیسو په ډزو ووژل شو، فکر کوي چې دا پیښه به هم هغې ته کومه ورته پیښه وي؟
تر کومه ځایه چې موږ پوهېږو، د کومه ځایه چې زما تجربه ده، او زه فکر کوم همدغسې به وي، ځکه افغانان ټول یو سوله ییز او امن خوښونکي خلک دي. او په تیر هغه افغانان چې دلته راغلي دي د امریکا متحده ایالاتو ته، او کوم کومکونه همکاري چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت ورسره کړې ده، دوی ټول دا شان په نظر کې نیسي. نو د دې څه زه ویلی سم چې بلې همدغسې به وي، دا موضوع به یو انفرادي موضوع وي، وشاته به کوم ګروپي شکل ونه لري.
مننه. لدی پیښې وروسته په هغه ځای کې چې تاسو یې شاوخوا کورنۍ او ستاسو ملګري او دوستان څوک چې په ارتباط کې ورسره یې د کار په ځای کې په سیمه کې، د دوی احساسات څه ډول دي؟ یعنی دوی څه فکر کوي؟ آیا تر ګواښ لاندې ځان احساسوي؟ یعنی غواړم پوه شم چې یو جامع عکس العمل د دوی یا احساسات د دوی په دغه شیبه کې څه ډول دي؟
تکل سم محترم ز مطمئنم چې نور افغانانم زما په شکل ځکه چې موږ دلته د ماجر په حیث راغلی یو. کوم وخت زه د دې موضوع څخه خبر سوم ما ته خپل ډیر د افغان موضوع ځکه موږ ډیر وخت د امریکا د